طبي زدکړه زدکړه
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره.
د طبي زده کړې د نهمې دورې ګرانو محصلینو ستړي ماشای خدای تعالی دې وکړي تاسو به صحتمن وای او د نن ورځې د درس لپاره به ټول یو ځای حاضر شوي وای. دا د یو ځل بیا د نهمې دورې نوی درس وړاندې کیږي. ښه راځئ تاسو کتابونه راواخلئ. د کتابونو نولسمه صفحه پیدا کړئ. په نولسمه صفحه کې د پوزې څخه د وینې بهېدو بندولو طریقه په دې باندې خږیږو. په تیر درس کې پستونی کې د شیانو د بند پاتې کېدو موضوع او د هغې سره لومړنۍ مرستې او تر څنګ یې په اوبو کې د ډوب شوي کس سره لومړنۍ مرستې دغه باندې خبرې شوې دي. نن د پوزې څخه د وینې بهېدو د بندولو طریقه باندې خبرې کوو. ګورئ ډیری وخت به تاسې لیدلی وي چې د یو چا د پوزې څخه وینه بهېږي یا ستاسې په کورنۍ کې به داسې څوک وي چې د هغې د پوزې څخه وینه بهېږي یا به خپله تاسې وایي چې ستاسې له پوزې څخه وینه بهېږي. یعنی داسې یو انسان هغه به پاتې شوی نه وي چې د پوزې څخه یې وینه تللی نه وي. یو وخت حتمی د دې پیښې سره یو کس مخ کیږي یا ورسره مخ شوی وي. اوس نو اړتیا دا ده چې دغه موضوع څومره پراخه ده. ګورئ دغه د پوزې څخه د وینې بهېدلو ستونزه چې اپیسټاکسیس ورته وایي دغه اپیسټاکسیس څومره عام دی. حتی داسې کسان به هم وي چې لس ځلې اپیسټاکسیس تجربه کړی دی، لس ځلې د پوزې څخه وینه تللې ده په عمر کې، حتی شل ځلې. نو آیا اړتیا نشته ده چې په اړه یې پوه شو او درملنه یا لومړنۍ مرستې یې وکولی شو؟ اړتیا یې ده. په همدې خاطر د پوزې څخه د وینې بهېدو بندولو طریقه ګورئ. تر ډېره پورې د پوزې د وینې بندولو لپاره دغسې لارې چارې کارول کیږي چې هغه مناسبې نه وي. یا په ټولنه کې ځینې منفي فکرونه شته دي. یو فکر دا دی چې دغه سر دغسې مګ ده چې وینه د دماغو ته ولاړه نه شي. یعنی د پوزې څخه چې دا کومه وینه بهېږي که چیرې پوزه پورته ونیسې وینه دماغو ته ځي. ګورئ دا یو منفي فکر دی. او حالانکه دماغو ته د تګ لپاره کومه لار نشته چې دغه وینه دماغو ته ولاړه شي. د وینه به یا تنفسي سیستم ته ځي یا به هضمي سیستم ته ځي، نه دماغو ته. دا یو منفي فکر دی چې په ټولنه کې عام شوی دی. ډیری وخت چې کله یو څوک د پوزې وینه بهېدنه لري سار ډیر نه پورته کوي، یا که چیرې سار یې لږ پورته نیولی ورته ویل کیږي چې دماغو ته د وینه ځي، چې دا یو منفي فکر دی ځکه د پوزې ارتباط له دماغو سره نشته دی. په نننۍ درس کې به په دې ټولو اړخونو باندې راسره تاسې وپوهیږئ چې موږ د پوزې وینه یا وینه بهېدل څه ډول کنټرول کړو. متن وایم د پوزې څخه د وینې بهېدو بندولو طریقه. آرام کینئ، آرام کینئ. اوس ګورئ دا لومړی جمله ده. اوس په ځینې محصلین وایي چې دغه جمله موږ ته لیکل شوې ده چې تاسې د درس لپاره آرام کینئ، او ځینې به وایي چې نه، دا جمله د دې لپاره لیکل شوې ده چې هغه کسان چې وینه د پوزې څخه ورڅخه بهیږي هغه د آرام کینئ. خو زه یې دواړو لپاره کاروم. مانا دا چې تاسې هم آرام کینئ او هغه کسان چې د پوزې څخه یې وینه بهیږي هغه باید آرام کینئ، آرام باید کینئ. تر لسو دقیقو او یا د وینه تر بندولو پورې پوزه د ګوتو تر منځ کلکه ونیسئ. یعنی ناروغ ته باید دا خبره وشي لس دقیقې او یا تر هغې باید پوزه د دوو ګوتو تر منځ کلکه ونیول شي تر څو وینه بنده شي. دا کار خو معمولا موږ کوو کله چې د پوزې څخه وینه بهیږي، د دوو ګوتو په ذریعه د پوزې سوري دغه بندوو. خو دغسې بندوو چې دا د پوزې څنګونه چې دي په دې طرف کې یوه ګوته راځي بل طرف ته بله ګوته راځي، دواړه ګوتې سره ټینګوو تر څو د پوزې سوري بند شي. یو دا کار باید وکړئ چې د دې پوزې سوري باید تر لسو دقیقو یا تر هغې باید بند شي چې د پوزې وینه بهیدنه بنده شي. یعنی تر هغې باید ونیول شي چې وینه بهیدنه بنده شي. متن ته دوام ورکوم. که په دې ډول وینه کنټرول نه شوه، د ملوچو په یوه ټوټه د پوزې سوری داسې بند کړئ چې یوه برخه یې د پوزې نه بهار پاتې شي. که ممکنه وي ملوچ لومړی په هایدروجن پر اکساید یا لیډوکاین باندې لمده کړئ. ګورئ که چیرې د دوو ګوتو په منځ کې پوزه ونیسو خو وینه بهیدنه بند نه شي، یعنی تر لسو دقیقو پورې انتظار هم وباسو خو هم وینه بهیدنه کنټرول نه شوه، نو بیا یوه مالوچ باید راواخلو د هایدروجن پر اکساید په واسطه چې ډیر عام دی پار ځای کې پیدا کیږي، کوم چې ورته جوشي دوری هم وای، همدغه د هایدروجن پر اکساید په واسطه به همدغه ملوچ لمده کړئ، او دغه لمده ملوچ به پوزې ته دننه کړئ، خصوصا هغه پوزې ته دننه کړئ د کومې پوزې څخه چې وینه راځي. که چیرې د دواړو پوزو څخه یا د پوزې د دواړو سوریو څخه وینه راتله، نو په دواړو سوریو کې ملوچ ایښودلی شئ. خو شرط دا دی ګورئ چې د ملوچ یوه برخه باید د بهرني محیط سره ارتباط ولري، د دې لپاره چې ملوچ د پوزې په داخل کې بند پاتې نه شي. کله چې بیرته بهر ته راباسئ، دغه کومه برخه چې بهر ته پرته ده دغه راونیسئ، بهر ته یې راکش کړئ. ګورئ دا دوهم آپشن دی، دوهم کار دی. کوم کار دی؟ کله چې لس دقیقې موږ پوزه نیسو د دوو ګوتو په ذریعه، خو وینه بهیدنه کنټرولیږي نه، همدغسې وینه جریان لري. بیا څه کوو؟ بیا یوه ملوچ راخلو د هایدروجن پر اکساید په واسطه لمدوو، یا د لیډوکاین. لیډوکاین هغه مواد دی چې د انستیزی پر وخت کارول کیږي، لوکل انستیزیا لپاره. د دې موادو په ذریعه یا د هایدروجن پر اکساید په ذریعه دغه ملوچ لمده کوو، بیا یې پوزې ته دننه کوو. خو یوه برخه یې د بهرني محیط سره باید په ارتباط کې وي تر څو هغه که چیرې بیرته راباسو، تر څو موږ بیا په ستونزو کې ښکیل نه کړي او په اسانۍ سره یې رابهار کړو. متن ته دوام ورکوم. ښه، د ملوچ په یوه ټوټه د پوزې سوری داسې بند کړئ چې یوه برخه یې د پوزې نه بهر پاتې شي. که ممکنه وي ملوچ لومړی په هایدروجن پر اکساید یا لیډوکاین باندې لمده کړئ، بیا دوهم ځل دپاره پوزه د ګوتو تر منځ ټینګه ونیسئ. لږ تر لږه تر لسو دقیقو د مخه یې مه پرېږدئ. د وینې تر بندېدو وروسته هم ملوچ د لږو ساعتونو دپاره پرېږدئ، او بیا یې په ډیر احتیاط سره لرې کړئ. ګورئ دلته مو دغه موضوع ته پام وي. کله چې ملوچ راواخلو په لیډوکاین یا هایدروجن پر اکساید باندې لمده کړو، په پوزه کې یې کیږدو، له هغې وروسته باید همدغه ملوچ چې په پوزه کې ایښودل شوي د دې د پاسه دغه پوزه ونیسو دغه سینه چې مالوچ دیننه کړی بیرته روي روباسای او پوزه ونیسای ګوره مالوچ دیننه شو پوزه کې دیننه ده یو برخه لک بهر ته ده د مالوچ او بیا بعد دواړو غوتو پوزاریا پوزه ونیسای لسته کې کې با همدغه سهانی سای لغه ورسته به بیا پریک دی یعنی یوازې به پوزه پریک دی نور مالوچ د څه وخت لپاره مره باسای همدا موضوع چې ما په متن کې ویله بیا یې هم خلاصه کوم مالوچ راخلو لمدوې په پوزه کې ږدو خصوصا په هغه پوزه کې کېږدی چې وینه ترې بهیږي کله مو چې په پوزه کې دغه مالوچ کیښوده دواړه ګوتې به بیا راواخلی د پوزې دغه سوري به بند کړی دغسې به نه کوئ چې ګوتې په سوریو کې وردینه نه کوئ د دې پوزې دوه څنګونه دا به راټول کړئ او د پوزې سوري به بند کړئ لکه پایپ چې تاسې بندوئ نرم پایپ وي د دواړه طرفونه یې داسې سره ټینګ کړئ پایپ چت غوندې شي نو د پوزې دا سوري به سره چت کړئ د ګوتو پوزاریا تر لس دقیقو پورې به بیا ګورې مالوچ به هم دننه پکې وي پوزه به مو نیولې وي او لس دقیقې وروسته همدغه ګوتې لرې کړئ او مالوچ ما لرې کوئ مالوچ د یو څه وخت لپاره نور هم په پوزه کې پریږدئ تر څو وینه بهیدنه ښه بنده شي متن ته راځئ که پوزه ډیره وینه کیږي یعنی ډیر وخت وینه کیږي په ورځ کې څو ځلې وینه کیږي که پوزه ډیره وینه کیږي نو د پوزې منځ دی په ورځ کې دوه ځله په وسلینو غوړ شي څومره مهمه تجربه ده ډیری وخت پوزه د دې له امله هم وینه کیږي چې د هغې پوستکی وچ شي د پوزې په داخل کې مکوزه برخه میوکس ممبران هغه وچیږي کله چې وچ شي هغه چاودیږي ټوټې ټوټې کیږي او وینه بهیدنه ورکوي ځکه د دې پوستکي لاندې خصوصا د مکوزه برخې لاندې د دې پوزې په داخل کې مکوزه یا میوکس ممبران یا مخطی غشا ده ټوله یوه خبره ده د دې مخطی غشا لاندې ډیر نری رګونه تیر شوي دي او دغه رګونه دي چې په ډیر اسانۍ سره وینه ورکوي نو د دې لپاره چې وینه بهیدنه ډیره وي دغه وسلین دی راواخیستل شي د ګوتو پوزاریا دی په ورځ کې دوه ځلې د پوزې داخل غوړ شي دا ډیره مهمه تجربه ده ګورئ په دې کار سره تاسې خپله پوهیږئ چې دغه د وینې بهیدنې مخنیوی مونږ کولی شو یو خو هغه د مکوزه د برخې یا د مخطی غشا تخریب هغه کمزوری کیږي د هغې وچوالی کمزوری کیږي بل طرف ته بهر ته وینه ترې په سم ډول نشي راتللی وسلین دغسې خاصیت لري چې د هغې څخه اوبه په سم ډول نشي تیرېدلی مایات یا لکه وینه په سم ډول ترې نشي تیرېدلی نور لیکل شوي د ملټو رومیانو او نورو میوو په خوړلو سره وریدونه قوي کیږي چې په دې ډول سره د وینې کېدو امکانات کمیږي ملټې باید وخوړل شي رومیان یعنی بانجان او نورې میوې په دې میوو کې یو څه چې مهم دی هغه ویټامین سی دی ویټامین سی معمولا د مخاطی غشا په جوړولو کې هم رول لري په کنیکټیو ټیشو یا منظم انساجو په جوړولو کې هم رول لري او تر څنګ یې کوچني رګونه وریدونه او شریانونه دغه کوي کوي تر څو تخریبیږي نه دغه کوي ساتي ځکه رګونه هم د انساجو جوړ شوي دي د همدې انساجو لپاره ویټامین سي ته ضرورت دی ویټامین سي تر ډیره پورې په ملټو کې وي په لیمو نارنج تر څنګ یې په رومیانو کې وي یا نورې میوې اکثره میوې ویټامین سي لري خصوصا د ویټامین سي کورنۍ یا هغه میوې چې ویټامین سي لري ترشوالی لري په دې کې ویټامین سي شته ده دغه باید زیاته استفاده شي څوکې باید ډیره استفاده کړي هغه ناروغان چې هغوی تر ډیره پورې د اپیسټاکسس سره مخ وي د پوزې وینې بهیدنه سره مخ وي مخکې ځو په زړو خلکو کې وینه عموما د پوزې وروستۍ برخې څخه راځي په ګوتو نیولو سره نه بندیږي څومره ګولډن تیلایی جمله ده په زړو خلکو کې اولډ پیپل اولډ ایج اولډ ایج یا زړه خلک معمولا دوی چې کله د اپیسټاکسس سره مخ کیږي یا د پوزې وینه بهیدنه سره مخ کیږي د دې پوزې وینه بهیدنه د پوزې د ورستۍ حصې څخه خلاص راځي د پوزې د ورستۍ برخې څخه خلاص راځي په ګوتو نیولو سره نه بندیږي په څه شي سره نه بندیږي د ګوتو په نیولو سره چې په ګوته دغه پوزه موږ بنده کړو په ګوتو نیولو سره نه بندیږي نو بیا څه کول په کار دی فرض نیو سپین ګیری دی یا یوه زړه مور ده د هغې د پوزې وینه بهیدنه ده تر ډیره پورې د دوی دغه وینه بهیدنه د پوزې د مخکینۍ برخې څخه نه راځي بلکې دننه برخې څخه وینه راځي نو اوس څه کول په کار دی مخکې ځو دغه متن یو ځل بیا وایم په زړو خلکو کې وینه عموما د پوزې وروستۍ برخې څخه راځي په ګوتو نیولو سره نه بندیږي په داسې واقعاتو کې د ناروغ د جوارو شیټه یا لرګای او یا د ته ورته کومبل شاید د غښونو په منځ کې ونیسي او آرام د مخې خواته کینی او د وینې تر بندېدو د زیار وبسي چې څه شی تیر نه کړي ګورئ ډیره مهمه جمله ده که چیرې زړه خلک هغه د پوزې د وینې بهیدو سره مخ کیږي د پوزې څخه یې وینه بهیږي موږ هغوی ته داسې توصیه کوو چې تاسې آرام کینی او مخ څنګه څه مخې خواته ځوړند کړئ لکه د لختي په اوبه چې اودس کوي او دغسې ورته ناست وي یعنی څنګه څه مخ لاندې ځوړند کړئ تر څو د پوزې څخه چې کومه وینه بهیږي څاڅکې هغه بهر ته لاندې وغورځیږي خو په دې وخت کې یو کار کیږي هغه دا چې د جوارو شیټه یا هغه د جوارو لرګی تاسې پیژنئ ګورئ کله چې جوار پوخ شي د هغې څخه جوار وخوړل شي هغه د جوارو پاتې شوي شیټه ځینې ورته مختلف نومونه لري نو هماغه د جوارو لرګی ګورئ کله چې جوار هغه دانې ترې لرې شي کوم لرګی چې پاتې کیږي هغه د غاښونو په منځ کې ونیسي او کله چې دغه د غاښونو په منځ کې نیسي دا د دې سره مرسته کوي ګورئ چې تنفسي لار ته وینه تیره نه شي د هغې پر ایواز بهر ته راووځي او بل په دې کار سره تر هغې موږ دغه وینه بهیدل بهر طرف ته راهنمایي کوو تر څو پورې چې کلاټنګ فیکټور یا د وینې د ودرولو هغه فیکټورونه فعال شي او یا هم هغه ساحه چې وینه ترې بهیږي هغې ساحې ته ترومبوسایټ چې د مویا صفحات هم ورته وایي هغه راشي وینه کنټرول کړي وینه بهیدنه بنده کړي متن ته راشئ دغه متن یو وار بشپړوم بیا وروسته ورباندې خبرې کوم بیا یې وایم په زړو خلکو کې وینه عموما د پوزې وروستۍ برخې څخه راځي په ګوتو نیولو سره نه بندیږي په داسې واقعاتو یعنی په داسې پیښو کې د ناروغ د جوارو شیټه یا لرګی او یا د ته ورته کوم بل شی د غاښونو په منځ کې ونیسي که چیرې دغه د جوارو لرګی نه پیدا کیږي مهمه نه ده د هغې په اندازه چې غټوالی ولري دغسې یو څه دې راواخلي د غاښونو یا د مخکینیو غاښونو په منځ کې دې ونیسي او د وینې تر بندېدو د زیار وبسي چې څه شی تیر نه کړي لاندې لیکل شوي د جوارو شیټه یا لرګی هغې سره د وینې د تیرېدو نه مخنیوي کې مرسته کوي او په دې ډول د وینې د سړېدو یعنی لخته کیدو امکان برابرېږي د جوارو دغه لرګی دا داسې یو خاصیت لري چې کله دغه په غاښونو کې ونیسي د دې پوزې داخلی برخه خود څه نه څه شاتنه برخه د پورته خواته ځي یا که په دې ډول ووایم چې څه نه څه د دې پوزې شاتنه تخت یا پلور یعنی فرش هغه پورته خواته څه نه څه ټیله کیږي یا که په لنډ ډول ووایم چې دغه حلق حلق پیژنې ګورئ ځینې ورته حلق وایي یا د خولې شاتنه برخه او یا د خولې شاتنه چت د پورته خواته ټیله کیږي د خولې چت راځي د پوزې هغه لندنی فرش راځي د به پورته خواته ټیله شي کومه وینه چې بهیږي هغه به مخې ته راځي تنفسی لار ته یا د هضمي سیستم لار ته بنه ځي. ګورې په ځوانانو کې معمولا وینه د مخکینۍ برخې څخه وچ کله ونیسو په رګونو باندې فشار راځي او وینه بهیدنه کنټرولېږي، خو په زړو خلکو کې د پوزې شاتنۍ برخې څخه راځي چې لاس یا د لاس ګوتې ورته نه برابرېږي، تر څو هغه رګونه ورباندې کلک کړو او وینه بهیدنه کنټرول کړو. خو ښه دا ده چې د پوزې سوري څه نڅه لاندې خواته مایل شي او د جوارو شیټه یا دغه لرګی د پخوله کې ونیول شي، تر څو د پوزې شاتنۍ برخه هغه لږ پورته خواته راشي او وینه بهیدنه لاندې خواته مایله شي، لاندې خواته ماته شي. یو څه وخت لپاره به وینه وبهیږي تر هغې کلاټینګ فیکچرونه یا د وینې د لخته کېدو فیکچرونه راځي فعالیږي او تر څنګ یې د مویا صفات دغه وینه بندوي او په دې طریقې سره وینه بهیدل کنټرولیږي. دا و د وینې بهیدلو بحث، ډیر اړین ډیر مهم بحث دی. ولې؟ د دې لپاره چې په ټولنه کې ډیر خلک ورسره مخ کیږي. او ما تاسو ته داسې واضح کړ چې که په دې ډول مزدا کړ تر ډیره پورې په معیاري ډول سره د پوزې وینه بهیدنه کنټرولولی شئ. په یاد ولرئ، کله چې د پوزې وینه بهیدنه شتون لري، ناروغ ته داسې مه وایئ چې پوزه پورته خواته ونیسه، سر څه نه څه پورته خواته ونیسه. دا ورته کومه فایده نه لري، ځکه هغه وینه چې بهیږي هغه لاندې خواته ځي، ستونی ته ځي، له هغې نه وروسته لاندې خواته یا معدې ته ځي او یا تنفسي لار ته، خو لومړی معدې ته ځي. ځینې وخت چې تیروتنه وشي، لکه موږ چې ځینې وخت اوبه څښو، په تیروتنې سره تنفسي لار ته ځي. هغه بیا نو هغه حالت ته چې معمولا یو نفر خپله ترنجیږي، ټوخای پیدا کوي او تنفسي لار ته د وینې بهیدل نه پرېږدي. خو یو حالت شته دی، ګورئ، یو حالت داسې حالت شته دی چې که چیرې موږ داسې ناروغ ولرو چې هغه په ځان نه پوهیږي کومه حالت ته تللی دی، لکه په اکسیډنټ کې پوزه زخمی شوې ده، نور په ځان نه پوهیږي او د پوزې څخه یې وینه بهیږي، یا د لوړ ځای نه رالوېدلی دی او د پوزې څخه یې وینه بهیږي، نور ناروغ په ځان نه پوهیږي، شاک حالت ته تللی، بې هوشه شوی دی، کومه حالت کې دی، نو موږ بیا په هیڅ صورت سره پوزه داسې نه کوو چې پورته خواته یې کړو، ځکه بیا دغه وینه د دې پر ځای چې معدې ته ولاړه شي خپله یا راسن هغه سږو ته ځي، ځکه د دې سږو لار دا هر وخت خلاصه وي. وینه لومړی په خلاصه لار باندې ځي او کومه کوچنۍ ژبه چې ایپیګلوټ ورته وایي، ایپیګلوټ د کوما په حالت کې یا په داسې حالت کې چې ناروغ شعور له لاسه ورکړی وي، په ځان نه پوهیږي، هغه کار نه ترسره کوي. نو وینه د دې پر ځای چې معدې ته ولاړه شي، وینه سوالف شي، تیره شي، هغه خپله سږو ته ځي. کله چې سږو ته وینه ځي، خطرناک حالت دی. د سږو کوچنۍ کڅوړې هغې ته چې کله وینه رسیږي، یو خو اسپایریشن نیمونیا رامنځته کیږي، سینه بغل پیدا کیږي، تر څنګ د سږو په داخل کې التهاب پیلیږي، مکروفاژونه په دې وینه پسې راځي، دغه له منځه وړي او دغه الیولای چې د هوا لپاره دي، نو د دې وینې څخه ډکیږي او په تنفس کې ستونزه راځي، حتی مړینه هم واقع کیدلی شي. نو هیڅکله به هغه ناروغان چې هغوی شعور له لاسه ورکړی، په ځان نه پوهیږي او د دوی سر دغسې کیښودل شي چې د پوزې وینه د ستوني طرف ته ولاړه شي. ښه، دا وه د پوزې څخه د وینې بهیدلو د کنټرول موضوع. څه ډول موږ کولی شو چې د پوزې څخه وینه بهیدنه کنټرول کړو؟ یا دې ته اپیسټاکسیس وایي. د اپیسټاکسیس مخنیوی څه ډول کولی شو؟ درس په همدې ځای پای ته رسوم. هیله ده د نن ورځې دغه موضوع به در سره تاسې ښه زده کړئ. راځئ حاضري ورکړئ، نن ورځ 14مه درسي خپرونه ده. د نن ورځې لپاره د حاضرۍ تورای د ډی تورای ټاکل شوی دی، 14مه درسي خپرونه د ډی تورای. نو هیله دغسې ده چې تاسې به 14مه شماره پیدا کړئ، 14مه دایره به توره کړئ. تر بل دغسې پروګرام چې بیا به حاضرېږم، پوهان اریان ته اجازه ورکړئ. الله مو مل شه.
طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آریان سره.